کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخې وي د خبرونه په مهمو خبرونو پیلو. د افغانستان په خوانی ولسمشر اشرف غنی وایي مخکې له دې چې له کابل ووزي او طالبان کابل ته ننوزي، د جمهوري نظام ستنې د په وینا د یو شمیر لورو لخوا چې پر دې نظامي معامله کړې وه د نړېدو په حال کې وي. ښاغلي غنی دغه څرګندونې له ای بی این افغان خپرندو شبکې سره په یوه نوې مرکه کې کړې دي. ښاغلي غنی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په ګډون د یو شمیر وتلو افغان څیرو نومونه اخیستي او هغوی یې تورن کړي چې د جمهوري نظام د کمزوري کولو لپاره یې کار کاوه. د هغو افغانانو الوتکه چې افغانستان کې له اسپانیوي ځواکونو سره کار کړی و پرون له اسلام آباد د مادرید خواته روانه شوه. فرانس پریس آژانس ویلي دغه الوتکه کې 300 کسان سپاره وو چې د اسپانیا د ماموریت کارکوونکي او د کورنۍ غړي پکې شامل دي. د اسپانیا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې دا خبر ورکړی دی. دغو افغانانو په افغانستان کې د ناټو په چوکاټ کې د اسپانیا له ځواکونو او یا سفارت سره کار کړی چې اوس یې د فرانس پریس په وینا ژوند له خطر سره مخامخ و. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ټیمونه نن خپل دویمه شلوریزه لوبه ترسره کوي. د کرکټ د انلاین معلوماتو د ویبپاڼې له مخې دا لوبه د کابل په وخت 2 بجې د بلفاست په سټورمونټ سټیډیوم کې ترسره کیږي. د دغې لوب لړۍ لومړنۍ لوبه وړمه ورځ په لږ توپیر ایرلند وګټله. په دغې سیالۍ کې ټول ټال 15 شلوریزه لوبې پلان شوې دي. د امریکا عدلی وزارت ویلي د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب یو غړی د متحده ایالاتو د ملي امنیت د پخواني سلاکار جان بولټن د وژلو په توطیه تورن شوی دی. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي شهرامپور صفی چې په مهدی رضایی مشهور وو د سپاهي پاسداران په استازیتوب په امریکا کې خلک د وژنو لپاره استخدامول. ویل شوی چې شهرامپور صفی په غالب ګمان دا کار د دې لپاره کاوه چې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ډلې د قومندان قاسم سلیمانی د وژنې غچ واخلي. او په داسې حال کې چې روسیې د اوکراین په دونباس کې د ټولو صنعتي سیمې د نیولو لپاره پوځي هڅې ګړندۍ کړي، چارواکو نن سهار وویل چې د اوکراین په ختیځ کې د پسکی ښار ته په شاوخوا سیمه کې جګړه سخته شوې ده. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د ښوونې نړیوال سازمان وایي د طالبانو په یوه کال کې 4 میلیون نجونې او هلکان له زده کړو بې برخې شوي. زده کوونکي څه وایي؟
برخلیک مو نامعلوم دی. زموږ غوښتنه دا ده د طالبانو څخه چې زموږ حق دی له موږ څخه نه اخلي او زموږ مکتبونه دې بیرته زموږ پر مخ خلاص کړي.
مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی وایي
زه د اساسي قانون په اساس ولسمشر وم او تر څه د افغانستان ولس په قانوني توګه واک بل چاته انتقال کری ولس مشرم.
افغانستان کې چا د جمهوریت نظام په سقوط کې لاس درلود؟
په شلو کلو کې په افغانستان کې په تدریجي شکل سره د حکومت ستنې کله په بغیر شوري ډول سست شوې، نتیجه کې مشروعیت کمزوری شو.
خوست کې د نس ناستې ناروغۍ پر روغتون فشار زیات کړی.
بامر وخت د یمې پلور د یمو ورور ده نور هم مریضان واشته ترنونه د اتره دمنونه.
او د چین له پوځي مانورو وروسته تایوان هم نن په ورته اقدام لاس پورې کړی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغ لې راځو. د سر موضوع ته د خوونی نړیوال سازمان ایچ کو په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د خوندزیو بن پاتې کېدو ته یو ځل بیا اندېښنه ښودلې ده. دغه سازمان په خپل هغه راپور کې چې د طالبانو د واکمنې دوه د کلیزې په مناسبت خبر کړی ویلي د افغان جنوب وړاندې د خوندزیو تړل کېدل نه یوازې دا چې یو سخت مات ده، بلکې دغه چارې جبري ودونو او له دوی څخه ناوړه استفادې ته هم لار هواره کړي. د دغه راپور پر بنسټ په افغانستان کې د نجونو ترڅنګ د هلکانو حالت هم ښه نه دی او د وروستیو شمیرو له مخې شاوخوا 4 میلیونه نجونو او هلکانو له زده کړو لاس اخیستی. دا چې د دغه راپور جزئیات څه دي ورزو له خپل همکار یاورو چې دا مهال سټوډیو ته په مستقیم تماس کې وصل دی ستړي مشي. راځي اوریدونکو ته د ایچ کو سازمان د نوي راپور د موندنو پاړو وایي.
سلامونه هم تاسو ته. بلې، لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره درلوده د خونی نړیوال سازمان. بلې، زما غږ اورئ؟
مهرباني.
د خوني نړیوال سازمان په یو خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د خونځیو بند پات کېدو ته اندېښنه ښودلې او ویلي چې خونځیو ته د نجونو نه تګ دغه هیواد پر راتلونکي برخلیک زیات اغیز کړی. دغه راپور په ملګرو ملتونو کې د بشري مرستو د همغږي کوونکي سازمان یو چا لخوا خپور شوی او ویل شوی چې طالبانو تیر کال د مارچ په 23مه پریکړه وکړه تر څو نجونې له شپږم ټولګي پورته خونځیو ته لاړې نه شي. په راپور کې د ایچکو سازمان اجرایي مشر پیلار اورنس له قوله لیکل شوی چې دغه پریکړه نه یوازې یوه لویه ماته ده، بلکې دغې چارې نورو ناوړه کړنو ته لکه جبري ودونه او همدارس له افغان نجونو سوء استفادې ته لاره پرانیستې. د یاد سازمان له قوله په راپور کې لیکل شوی چې په افغانستان کې د نجونو تر څنګ د هلکانو حالت هم ښه نه دی او د وروستیو شمیرو له مخې شاوخوا 4 میلیونه نجونو او هلکانو له زده کړو لاس اخیستی او د دې شمیرو 2 برابر یعنی 8 میلیونه دغه برخه جدي بشري مرستو ته اړتیا لري. په کندهار ولایت کې د 9م ټولګي زده کوونکي مروه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
طالبان د حکومت پر اتلو سره زموږ مکتبونه تړلي دي. موږ خپل آینده لپاره اندېښمن یو. برخلیک مو نامعلوم دی. زموږ غوښتنه دا ده د طالبانو څخه چې زموږ حق دی له موږ څخه نه اخلي او زموږ مکتبونه دې بیرته زموږ پر مخ خلاص کړي.
د طالبان حکومت د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان بیا ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې دوی د خپل رهبر پریکړه ته پته مدي او هر کله چې رهبر پریکړه وکړي دوی د نجونو پر مخ ونځي پرانیزي. دغه سازمان په داسې حال کې په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د خونځیو د بیا پرانیستې خبره کوي چې له دې وړاندې په همدې تړاو لاریونونه هم شوي وو او ځینو افغان سیاسونو په دې تړاو اعلامیې هم ورکړې وې. د افغانستان پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د جرمني له شپیګل اژانس په سر په وروستۍ مرکه کې ویلي چې په افغانستان که خونځي د پاکستان په امر بند پات شوی خو هغه محل به د طالبانو حکومت ویان ذبی الله مجاهد ویلی چې دوی د هیڅ یو هیواد پورې تړل نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان له سقوط وروسته په لومړي ځل د یو خصوصي تلویزیون ای بی ان سره په مرکه کې ځان د افغانستان قانوني ولسمشر وخود خو د افغان نجونو خونځیو د بند پات کېدو په اړه هیڅ هم ونه ویل. بله
ډیره مننه اوریدونکو. و مو اوریدل چې د خوانې نړیوال سازمان ایچکو په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د خوانځیو پر بند پاتې کېدو اندېښنه ښودلې ده او ویلې دي چې په تیر یو کال کې شاوخوا 4 میلیونه نجونې او هلکان د زده کړو بې برخې شوي دي. په خبرونه کې نور مسایل هم شته خو تر لنډې خبرتیا وروسته
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان په خوانی ولسمشر اشرف غنی وایي د افغانستان د اساسي قانون لمخې دای تر اوسه د افغانستان قانوني ولسمشر دی او تر هغه به وی چې واکه بل هغه چاته چې د ولس په خواخه ټاکل کیږي نوې سپارلې. ښاغلی غنی د سرګندونې لوي افغان خبرندوی شبکې سره په روستۍ مرکه کې کړي او د جمهوریت د سقوط ملامتي پر یو شمیر نورو لورو اچولې ده. ښاغلی غنی وایي مخکله دی چې له کابل ووزي د جمهوریت نظام پر سر معاملې شوي و. نوریاس نوری په دې اړه په واشنگټن کې د امریکا په ملي دفاعي پانتون کې له استاد علي احمد جلالي سره مرکه کړي او په پایل کې ترې پوښتنه کړي چې د اشرف غنی د دغو سرګندونو چې وایي د جمهوریت نظام پر سر معامله شوی و هدف څوک کېدلی شي.
خبره په دې کې ده چې د اشخاصو مثلا نه د دولتي معاملې خبرې نه خبر نه یم، منتها یو خبره واضح ده چې په شلو کلو کې په افغانستان کې پر دې شکل سره د حکومت ستنی کله په بغیر شو د سست شوي نتیجه کې مشروعیت کمزورې شو او انګیزه د خلکو کمزورې شو له لیدرشپ کمزورې شو او په آخري کال کې خو په وزارت دفاع کې اصل رهبری نه و. په نتیجه کې دا دی لوی پروسې او د ډیرو کلونو نتیجه ده. معامله که شوې وي نو معامله په هغه صورت کې شوې ده چې هر شی خراب شوی وو. که چا معامله وکړي چا استفاده کړي دې حالت نه امکان شته پاکستان استفاده وکړي په دې کې شک نشته، مګر اصلي مسله هم داخلي ده هم منطقوي ده هم جهاني ده.
کراشو همدغه ورستی کال ته کله چې د دوهې تړون وشو د طالبانو او د امریکا ترمنځ د دوهې تړون لمخې د سولې پروسه مخته تلله او یو ټول شمول حکومت جوړید. هغه مهم اجزا چالت په فعالو هم موږ تاسو ته معلومو. غنی پر همدغه چیرو هم نیوکه کړی ده د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استاذی زلمی خلیل زاد باندې چې دی وایي بی کفایت او عبدالله باندې انتخاب کړی چې د جمهوریت نظام ستنې نړولې. دغه راز کرزی هم چې همدغه خبرو کې خکیل ول او غختل چې په اصطلاح هغه د دوهې تړون نمخې یو ټول شموله یو داسې حکومت جوړ کړي چې پکې پخوانی چیرې هم وي. فکر نه کوي چې د دې هدف به همدغه کسانو
خبره په دې کې ده چې اشخاص باندې قبول وکړي نو خبره هغه نتیجې ته نه ده. تخلیدات صاحب خو هغه خودي حکومت نمائنده او اوامر له هدایتونو له سټیټ ډیپارټمنټ اخیستل او په غیر مستقیم د وایټ هاوس نه په امریکا کې هیڅ چا دې آرزو نه درلوده چې باید په افغانستان کې لور پاتې شي. دا دا واضح و په افغانستان او منتها لاره یې لکوله چې داسې یو لاره راپیدا شي چې په ابرومنده شکل سره له افغانستان ووځي او لاره یې دا وه چې افغانان په خپلو منځو کې سره کښېني او د افغانستان په آینده په دې کې فرمول باندې موافقه وکړي. طالبان همیشه ویل چې تر څو چې خارجي قوا په افغانستان کې وي دوی چا سره مذاکره نه کوي. طالبان سره د امریکا مذاکرې فقط یو وسیله وه د دې لپاره چې د شرایط مساعد شي چې افغانان په خپلو منځو کې وګوري. منتها طالبانو بې ځایه اعتماد طالبانو هیڅ وخت خپل ژمنې نه پر ځای کړي. دوی ویل چې موږ د افغانستان حکومت سره کښېنو او د یو مشترک حکومت د رابرسته کېدو لپاره مذاکره کوو یو نتیجې ته رسو. دوی په دې کې صادق نه وو ځکه که په مجرد چې امریکا وویل چې خپل قواوې د افغانستان باسي دوی ذاتي دا نه درلوده. دا انګېزه ورسره نه وه فقط وخت یې تېراوه چې وخت کې امریکا ووځي د فکر کاوه چې د افغانستان حکومت دومره کمزوری دی چې دوی کولی شي د پوځي له لارې یبنه غلبه وکړي. دا خبره وه او خلیفاد وکړه که بل څوک وکړه که د امریکا د حکومت ټول په همدې عقیده وو چې له افغانستانه ووځي منتها دا شرایط را مساعد کړي چې دوی په یو شکل چې دوی یو رومند بولي د افغانستان خپل کیس پکې کړي.
کراښ د غنی دې څرګندونو ته چې ویلي دي تاسو مخکې اشاره ورته وکړله چې دغه جمهوري نظام چې لویدیز پر راس کې امریکا په تیرو شلو کلونو کې په ډیره پنګونه وکړله یو علت دا و چې د همدغه جمهوري نظام وسلوالو ځواکونو یا امنیتي ځواکونو د طالبانو په وړاندې مقاومت ونه کړ. هغه د دوی روحیه و چې کمزوره شوې وه او هغه هم د غنی په خبره چې یو شمېر امریکایي متقاعدو جنرالانو څرګندونې کولې وضعیت ډیر منفي خو ده او دغه راز یو شمېر امریکایي رسنیو تبلیغاتو هم د افغانستان د امنیتي ځواکونو روحیه کمزورې کړې وه. آیا خبره همداسې ده؟
په دې کې شک نشته چې امریکایي قواوو وطن په خپله روحیه کمزورې کړې وه ځکه چې د افغانستان اردو او امنیتي قواوې مکمل اتکای د امریکا او د ناتو په مرستو باندې لرل. مګر په شلو کلو کې د افغانستان مشرانو فکر کاوه چې د امریکا به همیشه هلته پاتې وي او دې ته یې توجه ونه کړله چې داسې یو ترتیبات ونیسي چې مستقلانه دفاع وکړی شي. دې خوا زه خو فکر کوم چې امریکا دغه تصمیم چې ونیو شرایط یې دې ته مساعد کړل چې طالبان موقع پیدا کړي چې د پوځي لارې نه غلبه وکړي. مګر په عین زمان کې د افغانستان دولت په شلو کلو کې دوی دا کار ونه کړي چې دوی ځان ته د خارجي مرستو په وسیله باندې یو داسې کار وکړي چې بلاخره چې خارجي هم وځي دوی امکان ولري د مقابلې. په تېرو شلو کلو کې چې ما لیدلي دي او له مشرانو سره مې خبرې کړي هېچا په دې فکر نه کاوه چې امریکایان به آخر ووځي. باوجود چې زه پوهېدم او همیشه مې دا خبره کړې ده چې بلاخره امریکا ووځي له افغانستان ناتو ووځي باید مخکې له مخکې دې ترتیبات ونیسي. په آخري کال کې چې وګورې په آخري کال چې شرایط ډېر سخت شوي وو او طالبانو همیشه حملې کول پر ځای وزارت دفاع کې سخت ماشینه وه لیدرشپ نه وو په وزارت دفاع کې. په نتیجه کې لیدرشپ چې نه وي هر څومره قرباني چې قواوې ورکړي عسکر ورکړي هغه نتیجې ته نه رسي او لذین طالبانو استفاده وکړه لدی خلادي لیدرشپ کې.
یو انتقاد چې ډېر زیات په پخواني ولسمشر باندې کېږي هغه داده چې وایي دای باید درېدلې وای مقاومت کړی وای د باید میدان نه وای خوشی کړی. په دې معنی چې په ارګ کې باید پاتې وای ولو ک طالبان راغلي وای د ارګ دروازې هم ورته ټک ټک کړی وای. فکر کوي چې کچری اشرف غنی له کابل نه وای وتلی موږ بنندې یو بل وضعیت شاهدانو.
په عسکري کې دا یو خواني مثال دی چې وایي چې پښتې شهر کېږي کپتان په اخري وخت کې وزیل غنه کپتان په اول وخت کې وزیل او دا کار د احتیاط چې دغه د انتقاد وړ دی. دا مثال داوود خان ته
اما جلالي صاحب کشته یې نه غرق شوی
کشته د غرق کېدو په حال کې و مګر کله شو چې کپتان د کشته تر اخره پوری غواړي چې غرقي هم پاتې شي له خپل کار.
آیا فکر نه کوي چې د پخوانی ولسمشر پسرنوشت بدای نه وو اخته شوی د ډاکټر نجیب الله پسرنوشت؟
هغه مو شخصي تصمیم دی در چا مرحوم داوود خان هم دغه تصور کاوه مګر هر شی ومنل. یو څوک چې مشر دی د دولت یې بیا هر څه ځلې دا په مشر په تصمیم پورې اړه دی چې غواړي پاتې کیږي قرباني وکړي که ځي دا مشر په تصمیم پورې اړه دی.
په واشنگتن کې د امریکا د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي و چې له ازادي رادیو سره یې د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني پر روستیو څرګندونو خبرې کولې.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 10.8 شپږو مترو اوریدلای شي.
د امریکا د پاوز د مرکزی قومندانۍ په ملاتړ په تاجکستان کې یو لسرزنی پوزي تمرینونه پیل شوې دي. د سیمایي همکارۍ 22 پنوم د مانورې پروند اگست په 3 په دوشنبه کې پیل او د همدې میاشتې تر شلمې نیټې به دوام وکړي. تفصیل تر لاندې خبرتیا ورسته اوریدلای شي. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د امریکا سفارت پیل شوې پوزي مانورې لوی بللی او ویلې دي چې پر امریکا سربیره د مرکزی او جنوبی آسیا د شپږو هیوادونو پوزیان پکې برخه لري. سفارت په یوه اعلامیه کې تاجکستان، قزاقستان، قرغزستان، منګولیا، ازبکستان او پاکستان هغه هیوادونه یاد کړي چې دغو مانورو کې ګډون لري. د امریکا په ګډون د دغو شپږو هیوادونو تمرینونه به شپږ ورځې دوام کوي او ورپسې 15 نورې ورځې امریکا او تاجکستان دوه اړخیزې مانورې ترسره کوي. دا مانورې دوشنبه ته نږدې د فخر آباد په روزنیز مرکز کې پیل شوي. د ازادي رادیو د تاجکستان څنګه خبريال مومن احمدي وایي تاجکستان هڅه کوي چې په دې ډول هڅو سره د روسي ترڅنګ د لویدیز ملاتړ هم لزان سره ولري.
هدف رسمان اعلان شوه داس کې مبارزه مشترک بو تروریزم
مخه په رسمي ډول له ترهګری سره ګډه مبارزه او له دغه هیوادونو سره د امنیت په خاطر څو ارخیزه همکاري خوده شوې ده. تاجکستان که څه هم پر روسیه یو متکی هیواد دی خو هڅه کوي چې امریکا او نور لویدیز هیوادونه هم لزان لري نه کړی ځکه دا هیوادونه هر کال تاجکستان ته میلیونونه ډالر مرسته ورکوي.
کشورها به تاجکستان کمک میکنند.
د امریکا او یاد نورو هیوادونو پوزي تمرینونه له 2004 کال را پدې خو هر کال تر سره کیږي خو د کورونا وبال کبل پوروسي دوه کلونو کې زندیدلې وو. د ازادي رادیو د تاجکستان څنګه وایي روسیا خامخا په دوشنبه کې د پلچو پوزي مان اروپا اړه اندېښنه لري خو په خبره یې تاجکستان دا کار له شک پرته د مسکو په مشوره تر سره کړی دی. په تاجکستان کې دغه تمرینونه داسې مهال تر سره کیږي چې د منځنۍ آسیا هیوادونه په ځانګړي توګه همدا تاجکستان او ازبکستان د افغانستان لوري هم د ورانکار فعالیتونو ویره لري. د طالبانو حکومت همدا 13 جولای میاشت کې ویل چې د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د داعش هغه 15 غړي نیولې چې پر تاجکستان او ازبکستان توغندي وشتلی وو.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وسم ورځو د سیمه یوې تودې موضوع ته په داسې حال کې چې د چین او تایوان ترمنځ کړکیچ په زیاتېدو دی تایوان نن پوځي تطبیقات ترسره کړل. د تایوان پوځ وایي چې دا تطبیقات د کلنیو پوځي تمرینونو یو برخه ده او په خوا پلان شوی وو. تایوان ته د امریکا د استازو جرګې د مشر نانسی پلوسی له سفر وروسته چین هم په سیمه کې ورته پوځي مانورې ترسره کړې وې. تفصیل له احمد تکلاور.
تایوان نننی پوځي تطبیقات په داسې حال کې ترسره کړل چې گاونډي چین یو ورځ مخکې د تایوان په تنګي کې پراخ پوځي تطبیقات پای ته ورسول. د تایوان په تطبیقاتو کې چې نن سهار د دې ټاپو په جنوبي څنډه کې وشول او یو ساعت وخت یې ونیو، سلګونه سرتیرو او توپونو برخه درلوده. د تایوان د اتم نمبر قول اردو ویان فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې د دوی ځواکونو د دې تطبیقاتو پر مهال د هوانونو او اورغورځونکو توغندیو ډزې وکړې. تایوان د اګست په 2 هم په همدې سیمه کې ورته تطبیقات کړي وو. د تایوان پوځ نن وویل چې دواړه تطبیقات مخکې پلان شوي وو او د پیکینګ د اقداماتو په ځواب کې نه دي ترسره شوي. د قول اردو ویان زیاته کړه چې د تطبیقاتو دوه هدفونه درلودل. لومړی د توپچی ځواک د کارولو لپاره د مناسبو شرایطو موندل او مراقبت یې، او دوهم د تیر کال د تطبیقاتو د نتایجو څیړنه. په دې سیمه کې کړکیچ وروسته له هغه زیات شو چې د امریکا د استازو جرګې مشر نانسی پیلوسی تیره اونۍ د کانګرس د پلاوي په سر کې تایوان ته سفر وکړ. میرمن پیلوسی تر ټولو جګپوړي امریکایي چارواکي ده چې په 16 لسیزو کې تایوان ته سفر کوي. تایوان پر چین تور لګوي چې د پیلوسی سفرې هسې پلمه ګرځولې او له دې پوځي تطبیقاتو څخه د تایوان د نیولو په هدف د تمریناتو په توګه کار اخلي. چین تایوان د خپل قلمرو یو بیلشوي برخه غني او د دې ټاپو د بیا تر لاسکولو لپاره د ځواک د کارولو احتمال هم نه ردوي. د چهارشنبه په ورځ د تایوان په چارو کې د چین د حکومت دفتر وویل چې پیکینګ به د خپل گاونډي پر ضد د ځواک د کارولو احتمال رد نه کړي او دا د ځان حق بولي چې په دې برخه کې لازم تدابیر ونیسي. د چین او تایوان اړیکې په 2013 کال راهیسې ورسته له هغه ترینګلې شول چې تسای انګوین د تایوان ولسمشر شو. تسای د هغه طرح پر اساس کېدای چې پر تایوان د چین د مالکیت ادعا په رسمیت نه پیژني.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې به هم واوري چې په خوست کې د ناسناستي ناروغي ډیره شوې او دولتي روغتون هم تر فشار لاندې دی. خو تر دې راپور مخکې راځو دې چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. د رسپانو ته اجمل اند کتنه کړي.
دوه ونی ګډوډي له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو محل بیش. د واشنگتن پوسټ رسپانې د افغانستان په اړه د خپلې تازه لیکنې سرلیک غوره کړي. ورسپانې تیر کال وړي کې د طالبانو بیا وخت رسیدو ته پام کړی وای د پی خې ټوله نړۍ حیران کړه. لیکن وړاندې لیکي ډلې ډلې افغانانو هغه مهال د کابل پر هوایي ډګر ګڼه ګوڼه ور جوړ کړه او د اگست میاشتې په وروستیو کې دغلته ځان مرګو چاودنو نږدې 200 کسان ووشل. د ورسپانې په وینا له دې چاودنې څو ورځې وروسته ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووتل او دا هیواد یې له خپل نوي واقعیت سره لاس او ګریوان پرېښود. واشنگتن پوسټ زیاتوي چې د امریکا متحده ایالاتونو په وروستیو څو ورځو کې د خپل ځواکونو سربیره له 122 روسیات افغانان هم له افغانستان څخه وویستل. افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ یو کلنۍ ته څو ورځې پاتې دي، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. نېشنل انټرست خبرونه پښتنه مطرح کړي چې څنګه خپل افغانان له افغانستان سره مرسته کولای شي. د لیکنې لیکوال وړاندیز کړی چې افغانان د هیواد دننه او بهر باید د غونډو په جوړولو د خپل هیواد د راتلونکي حکومت په اړه بحثونه وکړي. لیکوال وایي نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې له افغانانو سره مرسته وکړي. لیکوال زیاتوي افغانان د داسې یو حکومت مستحق دي چې د دوی هوساینې او بشري حقونو ته اهمیت ورکړي او د خپلو کمزوریو او ناکامیو په وړاندې مسؤلیت احساس کړي. له طالبانو څخه د نړیوالې ټولنې یو اساسي غوښتنه د یو ټول شموله حکومت جوړول دي. دا محل دا طالبانو د حکومت په کابینه کې هیڅ خزینه غړیتوب نه لري.
په یونان کې د کډوالو د وی بیړۍ لډوبېدو وروسته د افغانانو په ګډون نه وستانه ژغورل شوی خو لزګونه کسان لا هم ترې تام دي. د یونان چارواکو د کارتاپوس ټاپو په ختیځ سمندرګي کې پرون د ژغورنې پراخ عملیات پیل کړي. تفصیل تر لاندې خبرتیا وروسته. اسوسییټډ پریس ویلی د کډوالو د بشوي بیړۍ کې اتیا تنه سپاره وو او د ایتالیا په لور روانه وو. د یونان د سمندر غاړي ساتونکو ویلی پرونی وکولای شوی چې نه وستانه وژغوري چې ټوله نری نه وو. دوه تنه ژغورل شوی د هلیکاپټر په مټ له سمندر راایستل شوی او وست نور د هغو ټانکرونو په وسیله راایستل شوی چې له همدې سمندر لارې تیرېدل. اسوسییټډ پریس ویلی ژغورل شو کې د افغانستان، عراق او ایران وګړي شامل دي. دوی وایي بیړۍ کې د شپې تر اتیا پورې کسان سپاره وو. په تریتم شوو کډوالو پسې د ژغورنې عملیات روان دي، خو تر پرون پورې د بل کوم کس د ژغورنې خبر نه و خپور شوی. ژغورل شوو کډوالو ویلي بیړۍ یې له انتالیا نه روانه شوې وه او ایتالیا ته یې د تګ هوډ درلود چې د شپې په تیاره کې ډوبه شوه. ویل کېږي په سیمه کې توندو بادونو د ژغورنې چارې ټکنۍ کړي دي. د ژغورنې په دغو عملیاتو کې لوی هلیکاپټرې د سمندري ځواکونو له دوو بیړیو او دریو سوداګریزو بیړیو کار اخیستل کیږي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له دغه هیواده بهر ته د تلونکو کسانو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. دا کډوال هڅه کوي چې په لومړي ګام کې ځان پاکستان، ایران یا ترکیه ته وباسي او بیا له هغه ځای دریم هیواد عمدتاً اروپا ته ځانونه ورسوي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په خوست کې تر اوسه هم په ماشومان او لویانو کې د نسناستي او د وجود د اوبو د کمیدو ناروغي ډیره ده، او هر ورځ روغتونونو ته په دې ناروغي اخته لسګونه کسان وروړل کیږي چې روغتون هم تر فشار لاندې راغلی.
ناروغ لرونکي غوښتنه کوي چې د خوست په ولایتي روغتون کې د پر نسناستي او کانګو د اخته ماشومان او لویانو د درملنې لپاره بسترخونی او نور روغتیایي امکانات ډیر شي. دوی د خوست مرکز ته لیلی روپراتوسیمو او ولسوالیو څخه د بیړنیو ناروغانو لیږدول هم ستونزمن بولي او په خپلو سیمو کې روغتیایي اسانتیاوې غواړي. په خوست او پکتیکا کې د جون د 22مې تر زلزلې وروسته په ماشومانو او لویانو کې د نسناستي او کانګو ناروغي ډیره شوې ده. د سپیر ولسوالۍ اوسیدونکي حیات خان چې د نسناستي پر ناروغۍ اخته د خپلې کورنۍ دوه کسانی ولایتي روغتون کې بستر کړي آزادۍ راډیو ته وویل:
دا مریض مختاري شپې په اوتې بجې شو او په دوه بجې نه درې بجې نه هلته مختار ورسېدي. مې داسې غریب حال دی چې مې د میټر مخه نه ویني، میټر په لاس زره په 15,000 روپۍ سي. همې نه د سړک طریقه شته، نه د مریض طریقه شته، او نه د بل شي طریقه شته. حال ډېر غریب دی. که می دا اوښتنه ده چې می ته ولاته کلیکین کوم جوړ شي او می ته ولاته څه همګاري می سره ونه شي، می خو هیڅ واسنه لري. داسې غریبم خلاصه چې ولا مریض مړ شي خو پیسې واسنه لري.
یو بستر شوی ناروغ د عبدالله هم غوښتنه کوي چې دوی ته د پخپل سیمه کې د درملنې لپاره زمینه برابر شي.
میکس دا درک نه درک نه ورک څه چې مکسچر لوټ شي، نه می چور په دې نه چا په دې کو دا لرا کرا نه بل وړ کای خارب کا پلور میں خارب دا پلور اس دل تار ولا دا مستا دا زب پلور پ گاڑا وزے تا درواستے چې میخ تخپل زیدا ورسی کی دوی می بیا ډیر خوشول.
روغتیایی مسؤلین وای د سپیر له زلزله زپل ولسوالی سربیره د دې ولایت نور سیما ولسوالی ته هم د نسناستي او کانګو ناروغي خبره شوې ده. د خوست مرکز اړوند کونډي اوسیدونکو رشید ولایتي روغتون کې له همدې ناروغي خپل ورور او پلار بستر کړی دی.
با امر وخت له یم پلور د یم ورور ده نور هم مریضون ماشته ترنونه د اتره دمنونه داغ مو پوکالی کې ډېری ویوډلو ډېر روز دلاتا دي نه رہی په لکه ټوکیا دي په دیار شخصي اسپیټالو کې ما داخل غړې دي کوټه کې چې تلور نه پرې وي دي نه ډېر خیانه دي چې وای چې ځکه به نور مرې ده تک جوړي
بلوري ته د خوست ولایتي روغتون چارواکي وای د نسناست دی پیخ لري د ورسته دوی ته د لاله محل لپاره د یونیسف لخوا د شلو نه یو بسترونو تشکیل ورکړل شوی چې په دې سره به خدماتونو کې حواله راشي. د خوست ولایتي روغتون رئیس ډاکټر سید انور یوسف زوی وای
د زلزلې نوروسته حد نسناستي واقعیت زیات شوی دی چې موږ ته د خوست مختلفو ولسوالیو د کلیو بندونه خلک مراجعه کوي. اولین مریضان موږ ته د سپیر ولسوالۍ نه راغلل. د فعلاً درې درش مریضان موږ د حد نسناستي هغه چې د وجود اوبه یې کمې دي موږ فعلاً په بستر کې لرو. تر نن ورځې پورې موږ سره چې کومه ډاټا ده 253 مریضان موږ هغه چې قابل د بستر دي او شدیده د وجود اوبو کم مخکې لره هغه ناروغان بستر کړی دي.
هغه شمېر ناروغان او ناروغ لرونکي چې د دې ناروغۍ د درملنې لپاره ولایتي روغتون ته راغلي وایي په لرې پرتو سیمو کې د درملنې امکانات محدود دي او دوی اړ دي چې خپل ناروغان د خوست مرکز ته ولېږدوي.
وسام ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم. د تخار ولایت می تماس نیول شفیق الله ما درکات ولسوالی ترکو د کایری اورورا د زوی بند ده مدرسه خلاص سره مخ یو او زفوی ته الله طالبان صاحب صلی الله علیه و سلم کری صاحب وای مو ته کریم مو تکانه بنی کی زبرایم څه حالات تر موږ جوړ کړی دا بل شی نه څه خاص څه کولا زفوی د ساتي 2000 روپۍ راولې صاحب دوی مو ته کوي وای مو ظلم ستم کوي دا زفوی له کومه دا زفوی لاسه او مور خپل کار روزګار وکړو د څه حالات سره مخ یو د خیر سره نورلو نه یاران تکلای شو نه بل ځای اسکلای نه بل ځای نام بل ځای کلای شو چاره نه سپټولو نور چاروا کده ما پیغام ورسوي.
من کندز ولایت دشتچی ولسوالۍ نه ولایت خان خبرې کوم. لورجانه زمونږ په سیمه کې دغه ځینې موسسې لکه ډبلیو پي شون دا شان دا نورې موسسې شولې کله چې دلته راشي او زمونږ په دغه ځینې کې مواد ورکوي یا سروې کوي نو ځینې داسې کسان ورته د محلې او د دې ځای څخه مرګري شي چې هغه اصلي خلک هغه کوم چې مستحق یې هغه ونه لیکل شي. د کلي مشران ولیکل شي، هغه خلک چې پیسې لري هغه ولیکل شي، هغه خلک چې وس لري هغه لیکل کیږي او هغه کسان بیا چې ځینې نمونه چې ولیکل چې تاسو کې نمونه هم کټ کیږي لا شو ټول او نمونه د لګو یا ځینې کسان ناروغ شي د لمر د وجه نه.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00040 22 11 24 201.